درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغل متقی سره د امنیت له مخدره موادو سره د مبارزې د قاچاق د مخنیوی د پولو د امنیت او سوداګری په اړه خبري کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایران تر اوسه پورې د خپل پارلماني پلاوی د سفر د هدف او له طالب چارواکو سره د هغه د خبرو ډېر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې د ایران د اسلامي شورا پلاوی له امیر خان متقی سره د قاچاق د مخنیوي د پولو د ستونزو د ګډ مدیریت او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په اړه ژغیدلې دي. تقل شویر چه سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونی په 28 ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچې تر پنجشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره سلګونو زره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاکر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملی کړي او د همدې لپاره په دغه شپږو ولایتونو کې شو تیاری ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې سشکال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایي جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې کښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یوه تمرینی کمپ کې له ګډونه وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي او د 2024 کال آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې به ګډون وکوي. افغان لوبډله به د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان، د سپتمبر په 9 له ایران او د سپتمبر په 12 له هانګ کانګ سره مخامخ شي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. دغو ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. د دغو توغندو له امله د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړی شوي. او د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې لویدلې ده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 40 سرتیري سپارو. چارواکو وویل چې د ژغورنې عمله د پیش ځای ته رسیدلې ده. زموږ شخله آزادي راډیو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پرویس ای ګلای وشوه بهونه ټول در بدر کړل او سګ ډیر که بار یې نیولای دی.
په غزنی کې باغداران وایي چې تیر کال ژلۍ وې، باغونه یې حاصل نه ورکړی، خو سږ کال یې ښه میوه ورکړې ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوي او بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله اکس شبکه یا پخواني ټویټر کې خپره کړې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بلل شوي دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې د شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالي د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوي فعالیتونه او بریدونه ډېر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هوایي د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو ښودل شوی او تر خوای سیمه نړۍ ته د هوایي د ګواښت زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بللې. دا اعلامیه چې د مجاهد په ایک شبکه خپره شوې پکې ادعا شوې چې په تېرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحاو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوي له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوي چې په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي داسې مال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قمندانان هم په نښه کړي او وژلي دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت ناوخته په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد د خپلو عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په 9 نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والی مرستیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هخوا په پاکستان کې د برېټانیې سفیری جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته او که یې مخه ونه نیول شي ښایي د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت دې اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
په افغانستان کې داعش ته او کشته شتون څومره جدي ګواښ دی؟ د پښتنه محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي غوث جانباز څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په افغانستان کې د تاریخي پس منظر نه داعش کمریخه نه لري، ځکه چې افغانستان د داعش یا د خلافت کومه برخه هیڅکله په تاریخ کې نه وه. افغانان عربي هیوادونه هم نه دي. اوس خبره داده چې که داعش په افغانستان کې شتون لري، چې البته عناصر او افراد په افغانستان کې شته، افکار په افغانستان کې شته، دا همدغه طالبان دي. داعش په افغانستان کې د اسمان نه نه رالویږي، د کمبلې کورې نه هم نه راکښته کیږي. همدغه طالبان دي. همدغه طالبانو ته چې هغه سناریو ورکړل شوی ده، همدغه چې هغوی اوس پلی کوي، د همدغه طالبانو له منځ څخه بله ډله رامنځته کېږي چې ورته نوم یې داعش، د شپې تور بیرغ، د ورځې سپین بیرغ یا برعکس. په دې ترتیب زما په نظر او زما په تحلیل داعش څوک نه دی، غیر دې چې د طالبانو ډله کې یوه بله ډله ده چې د پردیو په لمسون، د پردیو په تحریک او د پردیو د اجنډا د پلي کولو لپاره ایجادیږي.
جانباز صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره هم درلوده چې البته ستاسو په وینا چې داعش د طالبانو په منځ کې یوه بله ډله. زه غواړم دا پوښتنه داسې مطرح کړم، طالبان د داعش سره د مبارزې په برخه کې څومره توانېدلي دي؟ ستاسو ارزونه له دغه وضعیت څه ده؟
ما د ډېره سخته چې دې باره کې زه قضاوت وشم کړی. زه خو اول خپله دغه پدیده یوه ګڼم، که څه داعش دی او که څه طالب دی، د طالب نن سبا دغه کړنې تاسو ماته ووایئ چې دا په کوم توپیر کې ده. دا اوس چې طالب نه پرېږدي ښځې پارک ته لاړ شي تفریح وکړي استراحت وکړي، آیا دغه ایدیولوژي د داعشي ایدیولوژي نه څه توپیر لري؟ طالب په څه د پاسه دوه کالو کې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، ښځې کار ته نه پرېږدي. تاسو ماته ووایئ چې د دې ایدیولوژي او د داعش د دې ایدیولوژي توپیر په څه دی؟ یعنې هغه عناصرونه هغه ابزارونه چې دی کار اخلي. دا هم تکرارون چې د تاریخي د نظره په افغانستان کې داعش بنسټ نه لري، خو افکار د دغې حاکمې ډلې کټ مټ داعشي. او دا چې ویل کېږي چې دوی نه پوهېږم داعش څه پي او لاسرونه لري دا لري او هغه لري، دا خو هم د دغه طالبانو تبلیغات دي، نشرات دي.
ښاغلی جانباز، داعش د اوس وخت لپاره افغانستان او بیا په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ بلل کېږي ستاسو په نظر؟
دمخه چې مې وویلې زه شخصا او زما دغه قاصر تحلیل ماته دا ښیي چې داعش بل څوک نه دی، بلکې دننه په طالبانو کې ډلې ټپلې دي چې د هغو نه ابزاري استفاده کېږي. هماغه نه چې افغانستان منطقې ته او فراه منطقې ته طالبان خطرناک دي، همدغه نه دغه د دوی دوستان چې داعشیان دي دوی هم په همدغه کچه هم افغانستان ته هم منطقې ته او هم فراه منطقې ته خطرناک دي.
د چارو کتونکو غوث جان بازو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتنی امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړی او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنیو معاشونه اجرا کیږي. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورنوی او د معلولینو د خبرو له مخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کولو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومانو مور ګل خانم آزادۍ راډیو ته وویل میړه 15 کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتنی امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه 40 کلنه میرمن وای د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړی ده.
خواستی خدا وایم امارت اسلامی دارم که امی پیسې
زه د اسلامی امارت له چارواکو وختنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د 50 صغیرانو مور یم. له 2 کلن رئیس زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د 45 کلن محمد صدیق چې یو په خدي ماین په 14 کې پرې شوې ده، د هم انتقاد کوي چې له 2 کالو رئیس خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
2 سال مې شماشه نه گرفتي نه علي صاحب ما کوم است نه فهم کوم چې کوم چې نه کوم برشک
2 کالو رئیس زمون میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس به برخلیک ګرځو او هیڅوک زمون پښتنه نه کوي. هیله لرو چې چارواکي د معلولینو غږ واوري او زموږ حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورنوی او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنیو امتیازاتو نه اجرا کولو له امله د شهیدانو کورنۍ او معلولین له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه کې دیګه معلولینو خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اړوند چارواکي باید خپلې هڅې ګړندۍ کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنیو او د معلولینو میاشتنی امتیازات اجرا کړي، ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وای په روان کال کې 2,00,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت او راجستر کړي او له دې شمېر څخه 2,500 تنو ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغې ادارې رئیس فضل حق رسا آزادۍ راډیو ته وویل
چې در بخش اوالجات باشد، چې در بخش صد باشه، در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. دی
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوش شاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې 12 پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. چارواکو ویل په هره پروژه له 1,00,000 نیولې بیا تر 1,50,000 ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوش ښار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ښار په یو شمېر ښاري ناحیو او اړوندو کلیو کې ښاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامې په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لښتیو د پخولو، همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په 12 پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې 300 کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکي نقیب الله ویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیفو سره مخبو مشمون ډیری خزه داسې کسون و چې به مقصد د موټر لاران زمینانه برابر هر وخت په دې صحانه وبرسي اوس फायदा خلکو ته دا پیدا د چې ډیریز ونون دلته بیکوره او کوروبوري نو مقصد هغه دی پورا کوروبور زمینه کې برابر شوي دو
په اوس وخت چې افغانستان کې بیکاری ډیره شوي او د خلکو اقتصاد کمزورې دی یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړي چې په سیمه کې د زیرو پرمختیایي کارونو په خوا کې بیکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکي قسمت علي خان ویل
نو ګډه شلا ولا لاس په مو پنځور ځکه نه خوسته پنځور ځکه مو لاس په نه خوسته دغه پروژه ته دغه سند ته موږ ډیر ویاري نه دی چې خدای په کنه پروژه دغه شروع شي ونرم دا شروع شي دار کاروبار چلان شي لوګا دو مراد مو کاروبار نشتا بل څه وځي پد شي نشتا.
خوست ښار چې له پایله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیری اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
بارون به وشو چې ګرا به وشو مثال اوبه به خلکو ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به کړه زنانه خو بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډېر تکلیف سره مخامخ وي او بارون به چې وشو دا لختي به اوبه به یوه طرف ته نه وته شاهد یې چې مثال لختي شروع کېږي کور به اوبه به فلوسه شي اوبه به لوړه شي
بلوری ته د خوست خروالی مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو همکار و بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوي چې هغوی خپل برنامه پراخه کړي. خوست خروال بسم الله بلال ویل
د یونس مسسې سره همکاري نتیجه دغه ده چې الحمدلله موږ مخکې 12 پروژې وې اوس 12 پروژې په ځای تقریبا 9 پروژې شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژې موږ سره ترسو نو په دې کې الحمدلله خلکو سہولت پوهیږي چې تر څو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبویه کې وي هغه کنکریټه جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خوار غلی ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست ښار اړوندو سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عواید د کمښت له ستونزو سره مخ بللي او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200,000 کسانو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شي. لدی سره هم مهاله ډیورن کرشې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې هم البته په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شوی دی.
د پولینګ عمل نن سهار 8 بجې شروع شوی دی او دا تر مازیګر 5 پورې دوام لري. دا د خیبر پښتونخوا په تقریبا 21 ضلعو کې دی او 15 شپېته څوکې دي. د یونین کونسل او نیبرهود کونسل ویلج کونسل دا په پېښور کې د پېښور دی، مردان دی، خیبر ضلع ده، باجوړ دی، د دوه پکې د قبایلي ضلع شامل دي. نو ډی خان دی، ټانک دی، ډیر اسماعیل خان دی، بنو دی، لکی مروت دی، دغه شان دی، تورغر دی، شانګله دا، بټګرام دی، او د دې علاوه دیر اپور او دیر لور دی. تقریبا 21 ضلع دي او په دې کې 15 پېټ کونسلو کې یا ویلج او نیبرهود کونسل کې دغه ټاکنې د نن 8 بجې پیل شوې دي. زمینی ټاکنې تر 15 پورې دوام لري. دې کې تقریبا دغه الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د باندې 3 لک ووټران به خپل د ووټ حق استعمالوي چې پاکې نارینه ځانونه شامل دي. دغه شانتي 280 نه زیات پولینګ سټېشن دوی ټاکلي دي. په دوی کې دوی د جنگ جګړو یا د شخړو د وجې چې کوم حساس او خبره کوي نه دي کې تقریبا 200 نه زیات حساس ګرځولې شوې دي. په باندې د الیکشن کمیشن په وینا چې انتظامات هم دوی کړی دي، پولیس هم په ځای کړی دي، د امنیت لپاره دوی ټینګامونه هم پورته کړی دي. دغه نه علاوه که څه قسمه شکایت راځي خلکو ته د وټو ناک چولو یا د ټګي کولو یا د شر لانجې کولو دی کنټرول روم قائم جوړ کړی دی او دغه ویړیا نمبر هم ورکړی دی. کچا ته هم کم ځکه پورتونه اچول کې څه مسله یا د دغه امیدوارانو لخوا سره لانجې جوړیږي یا د عملی لخوا سره لانجې جوړیږي، نو په دغه ویړیا نمبر دوی سره هغه ټیم باندې تماسوم نیول شي. دغه وټونه عمل پیل شوی دی او دا به تر مازیګر پورې بغیر د سوقي 15 بجو پورې دوام لري.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د یورانیم د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخې مختصي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نو موري د سرګندونی وروسته لدی وکړي چې امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پایل کې ویل چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر ورو کړی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ لمخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبه د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیم د تر 80% پخولو ورو کړی دی وی پوښتنې په ځواب کې وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیم غنی کول دوام لري، خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانون پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیم د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او همې د اټومي وسلو تر کچې پورې د غني شوي یورانیم غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د اتون لارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې له حکومت غوښتل شوی چې کله تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي، د یورانیم د غنی کولو بهیر د لهغه څخه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې ټاکل شوی دی. دغه تړون له مخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 40% پورې یورانیم غنی کولای شي، خو وروسته له هغې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول، تهران هم په دغه تړون کې له شوو ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د 80% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه لرو، خو اوس به لمړی اجمل شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي کوري میلز د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی میلز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزاء شخ اوچت کړی دی. د جمعې په ورځ د استهزاء طرح وړاندې کړه. په دې طرح کې راغلی دي چې دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چارې په منظم ډول ترسره کړي، خو دی ونه توانېده چې په مسوم ډول پوځیان وباسي او نه سره امریکایي اتباعی هم شاته په افغانستان کې پریښودل. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسېدلو او په لاره د پاتې شویو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن اگزیماینر لیکي دوه کاله تیر شول خو لا هم د امریکا یو شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او بیا شمېر شی امریکا ته رسېدلی دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورځپاڼې په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,25,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار آدم بیټس واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په 9 میاشتو کې تصفیه شي، خو 24 میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیې یو په بل باریږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته یې د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي، هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیماینر ته وویل چې اوس دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویاند له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورځپاڼې ته ورکړي چې څومره غوښتنلیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د ریشی سوناک په مشرۍ د بریتانیا له حکومته غوښتل شوې دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کور شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیایي ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورځپاڼه لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تېره اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورځپاڼې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورځپاڼې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، دا غاک سیخ پور کړی دی خو پر مخې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته به له هوټله وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد یې د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت 2 برابره زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارده پاونډو ته رسیږي.
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو خو سږ کال یې حاصل شدی. بڼوال له حکومته د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
نو سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېر ښه دي. پرتله د پرووسای ګلۍ وشوه، باغونه یې ټول در بدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی. موږ الحمدلله سږ د باغونه ډېر راضي یو. زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو.
په غزنی کې ډیری باغوانان وایي که د کرنې ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد 2 برابره ورسره ښه کېدای شي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ رادیو ته وویل موږ هڅه کوو چې په داخل او خارج کې د باغوانانو باغونو ته مارکیټ پیدا کړو او هم سړې خونې ورته جوړې کړو. د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لاملونه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسېدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی.
سکل لکه څنګه چې تاسو ګوري موږ د مڼو په باغ کې د تیر کال پرتلې حاصلات لیل الحمد ډیر ښه دي. تیر کال غلی والو د ترڅنګ یخ ورسره په څنګ کې وو، بارانونه زیات وو، د باغدارانو وضعیت سخت خراب وو. سږ کال چې بیا د دوی هغه حاصلات ښه دي لکه څنګه چې تاسو وینئ د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنه په برخه کې دوی څه اندېښمن دي، باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي ترڅو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې کړي دي.